بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د یوس خاغری واقفی درته د هود د مبارکی سورې نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله.
دلوی او مهربان خدای پنامه. کمو یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او ناشکر شي، او کنه نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وای چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
تهران رادیو ډیر خوږو قدرمنو اوریدونکو سحر مو په خیر. دوستانو سحرنه یو ساعت خبرونه کې زه عبدالمجید دورانی او زما نور ملګری ساسو په خدمت کې یو. نن د نهه ورځې سه شنبه د 1401 هجری مریض کال د لیندې یا قوس د میاشتې اوله نیټه ده، چې د 1444 هجری قمری کال د ربیع الثانی د میاشتې له 28 او د 2022 میلادي کال د نومبر له 22 نیټې سره برابر ده. دوستانو د خبرونې په دوام کې نن هم د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه اوري. ورپسې د یمن د دفاع وزیر لخوا د عربستان او متحده عرب اماراتو د تیریګر اعتراف د نوو حملو د رسوا کولو په هکله سیاسي تبصره درته وړاندې کیږي. ورپسې د تاریخ پاڼه لرو، بیا هم نو وختونه نومې 19 پروګرام اوري او د خبرونې په وروستیو شیبو کې له خبریالانو د ملاتړ نړیوال سازمان اقدام ته د افغانستانی خبریالانو د غبرګون په اړه یو ځانګړې وینا او رپورت اوریدل شي. په دې هیله چې د خبرونې تر پای را سره ملو اوسه، یادونه کوو چې parstoday.com/ps زموږ د ویب سایټ اډرس او pashto99@yahoo.com زموږ د ایمیل پته ده. نو راځو له یوې لنډې شان د مې ورسته. تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د سحر شپږ بجې شوې، نو غوږ شئ د دې مهال خبرونو ته. سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د تهران آستانه د اړیکو پیاوړتیا ته هیله مندي ښودلې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ویلي افغانستان د نړیوالو د باونو ته نه ټیټیږي. کابل ښار کې بیګا بیا ترهګره چودنه شوې ده، او د بهرین د اسلامي جمعیت غړي عربستان کې د اعدامونو په وړاندې چوپتیا ناروا وبلله. اوس هم د خبرونو تفصیل ته غوږ شئ. د ایران ولسمشر له خپل قزاقستاني همرتبه سره په ټلیفوني خبرو کې وویل د تهران او آستانه اړیکې تل مخ په ودې پاتې شوي، او هیله لرم چې د دواړو هیوادونو تعاملات او مناسبات له مخکې نه زیات پیاوړي شي. سید ابراهیم رئیسی بیګاما خام د قزاقستان له ولسمشر قاسم ژومارت توکایوف سره په ټلیفوني خبرو کې په ولسمشریزو انتخاباتو کې د هغه د بیا غوره کېدو په مبارکۍ سره وویل د تهران او آستانه اړیکې تل مخ په ترقی دي، او هیله لرم چې ستاسو د ولسمشرې په دې نوي پړاو کې د دواړو هیوادونو راکړې ورکړې او تعلقات لا پیاوړي شي. ولسمشر رئیسی د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو ترمنځ په ګڼو ملاقاتونو کې شوو موافقو ته په اشاره سره وویل د تهران آستانه د ملګرتیا او د ګډ کمیشن 13مه غونډه به ډیره زر ترسره شي، چې د خپل منځي موافقو د اجرا او د دواړو هیوادونو د اړیکو په تیر بیا په اقتصادي ډګر کې د اړیکو د سویې د لوړولو په لړ کې به ګټورې او اغیزناکې پایلې ولري. په دغو ټلیفوني خبرو اترو کې د قزاقستان ولسمشر قاسم زومار توکایوف هم خپل هیواد ته د ایران د ولسمشر له ښه نظره په مننې سره ټینګار وکړ چې ایران د قزاقستان ښه ګاونډی او صمیمي ملګری دی، او دواړه هیوادونه د دوه اړخیزو او سیمه ایزو ملګرتیاو د پراختیا لپاره ډېرې زمینې لري. د ایران طبي تجهیزات د دنیا لشپېتو زیاتو هیوادونو ته صادریږي. د ایران د خوړو او درملو د سازمان د طبي تجهیزاتو او ملزوماتو د برخې لوی مدیر د دنیا څخه باندې شپېتو هیوادونو ته د ایران د طبي تجهیزاتو د صادرېدو خبر ورکړی دی.
د ایرانی ماهرانو او پوهانو په برکت د دې هیواد ډول ډول طبي محصولات د نړۍ بیلابیلو سیمو ته صادریږي. روح الله مزینانی وویل د طبي تجهیزاتو د ادارې لخوا 1,850 صادراتي پروانې صادرې شوې دي او په ایران کې تولید شوي محصولات د دنیا له 60 زیاتو هیوادونو ته صادریږي. هغه زیاته کړه د تولید کوونکو په همفکرۍ او مشارکت سره او د اړوندو ادارو او ارګانونو په مرستې سره د ایران خلاف د ظالمانه نړیوالو بندیزونو نه په راتیرېدو سره اوس په هیواد کې دننه د آرتوپیډیک یا د هډوکو د زړه او رګونو د سترګو او مغزو او اعصابو په شان مختلفو برخو کې ډول ډول تخصصي تجهیزات په پراخه پیمانه تولیدیږي او د کورنۍ ضرورت پر پوره کولو سربیره د نړۍ نورو هیوادونو ته هم صادریږي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په کابل کې د افغانستان لپاره د ناروی شازدافیر سره ملاقات وکړ. په دغه کتنه کې د بشری مرستو، امنیت، انکشافي همکاریو او یو لړ سیاسي موضوعاتو په اړه خبرې شوې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دغه کتنه کې د ناروی شازدافیر په افغانستان کې د تیر په پرتله د ښه امنیت تایید وکړ. وی ویل چې اوس بشری مرستې تر لرې پرتو سیمو په ښه ډول رسیږي. نوموړي د غرض ویلي چې هیواد یې له افغانستان سره د تعامل په پار نوي ډیپلوماټان معرفي کړي دي چې د اړیکو په ساتلو کې به مثبت رول ترسره کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم په دغه کتنه کې ویلي چې په افغانستان کې له لسیزو وروسته سرتاسري امنیت تامین شوی دی. د پخوا په ډول اوس افغانان د چاپو او بمباریو له امله نه وژل کیږي او نه هم بې ځایه کیږي. نوموړي ویلي تاریخ ښودلی چې په افغانستان کې د فشارونو کارول ګټه نه لري او اوس باید یو له بل سره همکاریو له لارې پر مخ لاړ شو. په پای کې دواړو لورو په تعامل او همکاریو باندې هم ټینګار وکړ. دا په داسې حال کې دي چې د طالبانو سخت سیاستونه د نړۍ د کابو ټولو هیوادونو لخوا د دغه حکومت په رسمیت د نه پیژندلو سبب شوی دی او طالبان هم په خپلو سیاستونو کې هیڅ ډول بدلون او نرمښت غاړه نه کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د انډونیشیا په لویدیز جاوا ولایت کې د پرونی زلزلې له کبله په اوختو زیانونو خواشینی څرګنده کړې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال تکل وای د طالبانو حکومت په دې زلزله کې د ګڼ شمیر کسانو په تلفاتو او مالی زیانونو د ژورې خواشینۍ څرګندونه کوي او د دوست هیواد انډونیشیا حکومت ولسته د خواخوږی مراتب وړاندې کوي. همدارنګه د طالبانو حکومت د پیښې قربانیانو ته د جنت او ټپیانو ته د عاجلې شفا دعا وکړه. دا په داسې حال کې دي چې د انډونیشیا په لویدیځ کې پرون د 5.6 ریکټر زورورې زلزلې له امله د مړو شمیر 122 کسانو ته ورسېد او سلګونه تنه زخمیان او زیاتره لا هم بې درکه دي. د جاوا ولایت والی رضوان کومیل وویل تر اوسه 122 تنه مړه شوي دي چې زیاتره پکې ماشومان دي. د کومیل په وینا د زلزلې له امله 326 کسان زخمي شوي دي. عزیزانو دا خبرونه له تهران رادیو اوري. د طالبانو د حکومت د معدنونو وزیر د افغانستان د عینک د میسو د معدن د استخراج د مسؤل چینی شرکت ام سی سی له اجرایی معین سره په کتنه کې له دغه معدنه د استخراج په بهیر کې د ګړندیتوب غوښتنه وکړه. شهاب الدین دلاور پرون د چین د ام سی سی شرکت له اجرایی مرستیال او امین سره په کتنه کې وغوښتل چې د مس عینک معدن د زرته زره استخراج په لړ کې کوشش وکړي. په دغه ملاقات کې د ام سی سی شرکت اجرایی مرستیال هم د عینک د مسو د پروژې د عملی کار د پیلولو په موخه د دغه شرکت د هلو ځلو خبر ورک، خو په عینک سیمه کې د لرغونو آثارو شتون یې د استخراج د عملیاتو د ورو او ټکنوالي لامل وباله. د افغانستان د ذخایرو په اړه د مختلفو څېړنو او تحقیقاتو له مخې دغه هیواد د مسو ډبرو سکرو، اوسپنې، کوبالټ، سرو زرو، سپینو زرو، الومونیم، یورانیم او لیتیم په شمول د پام وړ معدنونه او زیرمې لري. افغانستان هم همداشان د تیلو او ګیسو د بډایه زیرمو خاوند دی چې زیاتره یې د دغه هیواد په شمالي سیمو کې دي. په کابل ښار کې سرچینې وایي چې تیر ماسخوتن په پروان سیمه کې په یو موټر چودنه شوې ده. له کابل زمون خبریال رپورټ راکړی چې سرچینه د چودنې د څرنګوالي او دا چې له کابلی چاته مرګ ژوبله وختې که نه هیڅ نه وایي. بلخوا پر ټولنیزو رسنیو یوه ویډیو خپره شوې چې خودنه کوي یو موټر د چودنې ښکار ګرځېدلی او ټول سوځېدلی دی. په دغه ویډیو کې یو کس له چا سره خبرې کوي او ورته وایي چې چودنه د پروان دو او پروان سه په منځ کې شوې ده. دا چې دغه موټر دولتي دی که شخصي تر اوسه په اړه معلومات نشته. د کابل امنیتي مسؤلانو هم تر اوسه د چودنې په اړه څه نه دي ویلي. اخوا په تخار ولایت کې چارواکو ویلي چې د دغه ولایت په مرکز کې پرون مازیګر په شوې چودنه کې څوک نه دي مړه شوي. د تخار د پولیسو ویان عبدالمبین صافی وویل چې چودنه د دغه ولایت د مرکز تالقان ښار په اولې امنیتي ناحیې کې د لاسي بم له امله رامنځته شوې ده چې مرګ ژوبله نه لري. تیره اونۍ هم په همدغې سیمه کې ورته چودنه شوې وه چې هغې هم تلفات نه درلودل. د افغانستان په مختلفو سیمو کې د چودنې په داسې حال کې دي چې طالبان په هیواد کې د سرتاسري امنیت د ټینګېدو ادعا کوي. د بحرین د اسلامي جمعیت غړي شیخ عبدالله الصالح ټینګار وکړ دا څه چې نن سبا په سعودي عربستان کې روان دي له سوچ او فکر وتلې کارونه دي چې د دغو جنایتونو په حقله چپه خوله نشي پاتې کېدلی. د بحرین د اسلامي عمل جمعیت مرستیال مشر شیخ عبدالله الصالح وویل په روان 2022 کال کې تر ټولو زیاتې د مرګ سزاګانې او اعدامونه په سعودي عربستان کې ورکړل شوي چې د باور وړ نه دي. دغه رژیم وینه بهول غواړي، د انسانانو کرامت ختموي، ماشومان وژني او غواړي په سعودي عرب کې د بیان ازادي او سوچ ختم کړي. غواړي چې ټول الهي ارزښتونه او نړیوال عرف لمنځه یوسي. نو د دې کارونو په حقله غلي نشو کېناستلی. هغه څرګنده کړه د عربستان رژیم هغو ماشومانو، ښځو او بوډاګانو ته د اعدام او مرګ سزا ورکوي چې هیڅ جرم او جنایت یې نه دی کړی او یوازې خپل افکار یې بیان کړي دي. او د ترکیې ولسمشر تیره شپه ویلي د عراق او سوریې په شمالي سیمو کې عملیات به تر هوایي بریدونو محدود پاتې نشي. ترکیې په استنبول کې له وروستۍ ترهګرې حملې وروسته د کردستان د کارګرانو ګوند یعنی پی کې کې د حملې عامل وباله او د دغه ګوند لخوا د یاد تور دروغ بللو ته په بې پامۍ سره یې وویل چې په هیواد کې دننه او همداشان په عراق او سوریې کې به د دغه ګوند د غړو خلاف خپلې حملې لا سخت کړي. د خبرونو پای. د تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
د عربستان او متحده عرب اماراتو د تیریګر ائتلاف له نوو حملو د یمن د دفاع وزیر د پردې پورته کول زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. نو پام ورته وکړئ، د یمن د ملي ژغورنې د حکومت دفاع وزیر محمد العاطفي په هیواد کې د حملو د نوي پړاو لپاره د سعودي عربستان او متحده عرب اماراتو د تیریګر ائتلاف د تیاری او تدارک خبر ورکړ. هغه وویل د سعودي عربستان د ائتلاف پوځي چمتووالی ښودنه کوي چې په یمن کې په اوربند باندې د هغوی تکیه کول د خپل حالت د منظمولو لپاره و چې حملو ته دوام ورکړي. که څه هم معلومه نه ده چې د سعودي عربستان او متحده عرب اماراتو تیریګر ائتلاف د انصار الله غورزنګ په مشرۍ د یمن د ملي ژغورنې د حکومت د متقابلو حملو د زغملو توان ولري او کنه، خو په عین حال کې په څو دلیلونو د یمن د دفاع وزیر څرګندونې جدي ښکاري. لومبه دا چې د تلې د میاشتې په لسمه نیټه د اوربند له تمدیدې دا وروسته له تیرو پنځوس ورځو را په دې خوا په یمن کې نه جنگ او نه د صلح حالت واکمن دی، او له دې نظره د جنگ د لسره پیلې دا شرایط برابر دي. که څه هم تیریګر ائتلاف د اوربند په ورځو کې هم خپلو ژمنو ته پابند نه وو او هر ورځ یې د اوربند خلاف ورزي کړې، او د اوربند له ختمېدا وروسته هم دغه بهیر زیات دوام موندلی دی. بېشکه هر لوری چې جنگ له بیا پیل کړي د ورپسې پایلو مسؤل بوي، او ځکه خو له دې سره سره چې د انصار الله غورځنګ په مشرۍ د یمن د ملي ژغورنې حکومت بشپړه چمتو دی او ګوته یې په لیندې ایښودې ده، خو د دې لپاره چې د جنگ له بیا پیلېدا مسؤل ونه ګڼل شي، د اوربند له ختمېدا وروسته میاشتو کې خپل زغم او زیاته هڅه ښودلې ده، او په عین حال کې کوشش کړی چې تر ممکنه حده د سیاسي خبرو له لارې خپلې غوښتنې تامین کړي. دویمه دا چې د سعودي عربستان او عرب اماراتو تیریګر ائتلاف په نیواکي فلسطین کې واک ته د نتنیاهو له بیرته ستنېدا او د نیواکي فلسطین په انتخاباتو کې د فاشستي او د خیپالو ګوندونو او لورو له بریالیتوب، او د امریکا د ولسی جرګې کانګرس په انتخاباتو کې د ریپبلیکن ګوند له بریالیتوب، او په امریکا کې د ټرمپ ایزم د فضا د پیاوړتیا له پایلو وروسته داسې تصور کوي چې سیمه ایزه او نړیواله فضا پیاوړه شوي، او ځکه خو جنگواړو د پوځي توپ کړچارونو ته د مخه کولو لپاره بیا په وسوسه کې شوي دي. دا په دې معنی دي چې د عربستان او اماراتو تیریګر ائتلاف او په نیواکي فلسطین باندې واکمن خیپال او د امریکا ریپبلیکن ګوند په یو ګډ تقسیم کار کې په سیمه کې د تیریګر او سلطغواړي پروګرامونه او هدفونه پیل کړي دي چې پر اساس یې صهیونیست رژیم اراده لري د اردن سیند لویدیځه غاړه ونغري او عربستان او امارات یمن په خپلو کې سره وویشي. د سعودي عربستان او متحده عرب اماراتو د اعلان شوو او د ادعاوړ دریځونو په پوټه په یمن باندې د دوی پوځي تیرې هیڅکله واک او صنعت د پخوانی ولسمشر عبدالربا منصور هادي د بیرته ستنېدا لپاره نه وګڼي، هغه به یې په دومره چټکۍ سره له قدرت او ډګر څخه نه څنګ تکاوه، بلکې له همهغه ړومبۍ او څخه هدف د یمن ویشل او تجزیه کول و چې متحده عرب اماراتو د یمن په ستراتیژیکو بندرونو او جزیرو باندې سولتا پیدا کړي، او سعودي عربستان هم د یمن په حضرموت او نورو گاونډي ولایتونو باندې سولتا ومومي، او چې د کانال په کیندلو او د عربو سمندرګي په لور د حضرموت له منځ څخه د تیلو د انتقال د نل لیکې په جوړولو سره په هرمز او بلارې باندې خپل اړوندوالی ډیر کم کړي. د ځمکو دا ډول تمو ته په پام سره متحده عرب امارات او سعودي عربستان په عین حال کې په یمن باندې تیری کولو کې په ملګرتیا سره سره د ځمکې او د ګټو د ویشلو په حق له یو بل سره مشکل او په ټکر کې دي، او د دوی تر ملاتړ لاندې ګوډاګیانو ځواکونه هم تر اوسه ډېرې نښتې کړي دي. درېیمه دا چې د اماراتو او عربستان تیریګر ائتلاف او دغه راز صهیونیست رژیم د فوټبال د نړیوالو سیالیو لپاره د قطر په کوربتوب خوشاله نه وو، او دا چې د سیمې فضا د جنگ او نښتې په لور ځي چې د دغو لوبو د دوام په بهیر کې خنډ رامنځته کیږي نو هیڅ پروا نه لري. عربستان او اسرائیلو په تیرو څو میاشتو کې د ایران د اټومي دوسیې د زمینې په شمول په بیلابیلو ډولونو سره هڅه وکړه چې د سیمې فضا په کړکیچن کولو سره په قطر کې د فوټبال د لوبو د ترسره کېدا مخه ونیسي، او اوس چې دوی ونتوانېدل د دغو سیالیو مخه ونیسي نو کوشش کوي چې په سیمه کې د جنگ د فضا په زیاتولو سره د فوټبال د سیالیو د ترسره کېدا په بهیر کې ګډوډي رامنځته کړي. د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو، په دې هیله چې خبرونه مو تر دې مهاله د پام او استفادې وړ ګرځېدلې وي، دوستانو د خبرونې په دوام کې د تاریخ پاڼې ته غوږ شئ.
د تاریخ پاڼه
ډیر عزت من اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیک پرزوینه و منه عزیزانو، اوس هم د تاریخ یوه بله پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د ناهب راز یا سې شنبه د 1401 هجري لمریز کال د لندۍ د میاشتې لومړنۍ نیټه ده، چې د 1444 هجري قمري کال د ربیع الثانی یا دوهمې خورده میاشتې له 28 او د 2020 میلادي کال د نومبر له 28 نیټې سره برابر ده. یو زر نوي کاله پخوا د 3450 هجري قمري کال په ربيع الثاني میاشت کې مسلمان ادیب او محدث ابن مقسم وفات شو. هغه په بغداد کې زیږیدلی و او د عباس بن فضل رازي په شان د دغه خال لستر و عالمانو یې فیض ترلاسه کړ. که څه هم ابن مقسم د نحو په علم کې هم ځینې تالیفات درلودل، خو له ټولو زیات په قرآني علومو بوخت و. الانوار فی تفسیر القرآن کتاب ده هغه له آثارو څخه دی. یو سل اوولس کاله مخکې د 1420 هجري قمري کال د ربیع الثاني د میاشتې په 28 نیټه له مشروطه انقلاب سره د محمد علي شاه له سختو مخالفتونو وروسته د مشروطه غواړو د قدرت د زیاتېدو په وجه قاجار پاچا بالاخره له مشروطه اساسي قانون سره خپل موافقت اعلان کړ. دا شان محمد علی شاه چې مخکې د ایران له مبارزو او مشروطه غواړو خلکو سره مقابله کړې وه، هغوی ته تسلیم شو او د خپلې خوښې پر خلاف یې د اساسي قانون د اجرا د لازم والی په اکره خپل لیک ملي شورا ته واستوه او دا شان د کوچني استبداد یو کلن دوران ختم شو. نه او یا کال پخوا د 1943 میلادي کال د نومبر په 28 نیټه د لبنان هیواد د دوهم نړیوال جنگ په بهیر کې خپلواکي ترلاسه کړه. دغه ټاټوبې په 1943 میلادي کال کې د عثماني له سلطې آزاد شو او د فرانسې تر نیواک لاندې ورغی. په 1943 میلادي کال کې فرانسې د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمي توګه د لبنان مشري په غاړه واخیسته. له دې وخته په لبنان کې د فرانسې د استعماري سیاستونو او د تبعیض د اعمالولو له کبله په دغه هیواد کې ناقراری شروع شوې او بالاخره په 1943 میلادي کال کې د لبنان د خپلواکۍ سبب شوې. لبنان د 10400 مربع کیلومتر پراختیا سره د منځني ختیځ د سیمې په لویدیځ او د میډیترانه سمندر په څنډو کې پروت دی او له سوریه او نیواکې فلسطین سره ګډې پولې لري. نهه شپېته کاله پخوا د 1223 هجري لمریز کال د لندۍ د میاشتې په لومړنۍ نیټه نامتو عالم او فقی آیت الله حبیب الله عسکری اشتهاردی وفات شو. هغه په 1211 هجري لمریز کال کې له تهران سره نږدې په اشتهار د ښار کې وزېږېد او له ماشومتوبه یې د دیني علومو زده کړې پیل کړې. حبیب الله د اسلامي معارفو په زمینه کې د معلوماتو د زیاتولو ته د علاقې او د پلار د تشویق په وجه په زلمیتوب کې د عراق د نجف اشرف علمیه حوزې ته ولاړ. هغه په دغه ښار کې تر 1500 کالو پورې له سترو عالمانو څخه استفاده وکړه او د اجتهاد لوړې درجې ته ورسېد. په عین حال کې د تقلید ستر مرجع د حضرت آیت الله عظما میرزا ابوالحسن اصفهانی په غوښتنه سامره ښار ته چې د بغداد په شمال کې دی ولاړ او تر دیرشو کلونو پورې یې په لوړې سطحې کې د فقه او اصولو تدریس ته مخه کړه. هغه د خپل عمر په وروستیو میاشتو کې د قوم په سپېڅلي ښار کې استوګن شو څو تدریس او تطبیق او تبلیغ وکړي، خو څه موده وروسته وفات شو. نهه پنځوس کاله پخوا د 1923 میلادي کال د نومبر په 28 نیټه انګریز لیکوال آلدوس لیونارد هاکسلی مړ شو. هغه په 1940 میلادي کال کې په یوې علمي او ادبي کورنۍ کې وزېږېد. هاکسلی د ابتدایي او ښوونځي زده کړو له پړاوه وروسته آکسفورد پوهنتون ته ولاړ او له څو ادبي شخصیتونو سره له آشنایۍ وروسته یې لیکنې پیل کړې. هغه هند ته په سفر کې له ختیځ عرفان سره آشنا شو او له امریکا څخه په کتنه کې یې په دغه هیواد کې په زیات لذت غوښتنو باندې نیوکې پیل کړې. دغه زیار ویستونکي انګریز لیکوال د خپل عمر په اوږدو کې 8 توکه کتابونه ولیکل چې له هغو څخه د بشر حالت، همیشنۍ فلسفه او شکسپیر او دین کتابونو ته اشاره کولی شو.
د تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو، یو ځل بیا درته خبرونه کې هرکلی وایو او راځو د نوښتونو پروګرام ته چې په اونۍ کې یو ځل وړاندې کیږي. نو هیله ده چې تر پایه را سره ملو اوسئ.
نوښتونه
د تهران رادیو ګرانو اوریدونکو، خیچاري عزیزانو او سمزه فاطمی له خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوو چې نوښتونه اونیز پروګرام درته وړاندې کړو. هیله ده چې د اوریدو فرصت یې ولرئ.
رانو قدر منو اوریدونکو، په نوښتونه نوې پروګرام کې چې هره اونۍ یو ځل خپریږي، تاسو په ایران او همداشان په نړۍ کې له ډیرو نوو علمي، کلتوري، هنري او اقتصادي بریاو او پیښو خبرو. د دې اونۍ د نوښتونو پروګرام د ټکنالوژۍ په برخه کې له یو مطلب سره پیلوو. حاضر دمه د ایران اسلامي جمهوریت د هوا فضا د علم په تولید کې په منځني ختیځ کې لومړنی مقام لري. د توغندوی د حوزې څېړاندې ښاغلی رضایي وایي چې په نړۍ کې 10 هیوادونه په حقیقي معنی فضایي ټکنالوژي لري چې پکې امریکا، روسیا، چین، جاپان، هندوستان، ایران، ایستان، یوکرین، برازیل او جرمنی شامل دي. د ایران د ارتباطاتو او ټکنالوژۍ وزیر وایي ایران په فضایي برخه کې او څاره پرمختګ کړی او د ایران مقام لوړ شوی دی. په دا ډول چې د ایران مقام په 1996 میلادي کال کې له 1540 څخه په 2010 میلادي کال کې د نړۍ 11 نمبر ته لوړ شوی دی. په پوهې او ټکنالوژۍ باندې په تکیه سره د متخصصو او د نخبه ځوانانو د جذبولو او د استعداد د موندلو لپاره د 80مې لسیزې له منځنیو وختونو څخه د 90مې لسیزې تر ړومبنیو پورې وختونو کې دقیق پلانونه په 1480 هجری لمریز کال، یعنی په 2008 میلادي کال کې د سفیر امید په نوم په ځایي سپوږمکۍ وړونکي توغندي سره د امید سپوږمکۍ فضا ته د استولو په شان د مقتدرانه ګامونو د ترسره کېدا سبب شوه او له هغه وروسته ایران د سپوږمکۍ د طراحې او ډیزاین کولو، د سپوږمکۍ د جوړولو او فضا ته د استولو د یو شمیر وسلرونکو هیوادونو په لیکه او کلب کې شامل شه. په کلي توګه په اکثرو معتبرو مجلو کې د ایران د علمي مقالو د جاجونې په ګرافونو کې د مقالو د استولو اندازه شامله ده چې د یو هیواد یا سړی د ټولو استول شوو مقالو د شمیر ښودنه کوي. ځانته د مقالو ارجاع یا استول هم په خپلو پخوانیو مقالو ته د لیکوالانو د مقالو د استولو د شمیر ښودنه کوي. په دې زمینه کې په خپلو کارونو استناد کول کم ارزښت نه دی، خو خارج یعنی بهر ته د مقالو د استولو اندازه ډیر اهمیت لري، او د هغو د اندازې زیاتېدل د هغو د نړیوال اړخ د لوړتیا خود نه کوي. د غراز اچ گراف یا اچ انډیکس ګټه پورته کول او د ساينس پوهانو علمی اغیزشیندنه د عدد یعنی د ډیجیټ په توګه نندارې ته وړاندې کوي، او د کسانو له استناد څخه د ډکو مقالو په نظر کې نیولو او د نورو لخوا په دغو مقالو باندې د استناد کولو شمیر محاسبه کیږي. دغه معیاري ګرافونه دي چې کولی شي اغیزشیندونکي محققان له هغو کسانو څخه چې یوازې ډېرې مقالې خپرې کړي دي بیل کړي. هغه څه ته په پام سره چې وویل شول، مناسبه ده چې پوه شو ایران د سیما ګوجر سایډ د غور د اصلي مرجع په توګه د سپوکوپوس کې د انډیکس د مقالو پر اساس په سیمه کې د هوا فضا د علم د تولید لومبنی مقام لري. له 1989 میلادي کال څخه تر 2021 میلادي کال پورې وختونو کې د ایران د مقالو شمیر 6000 او 6000 مستندات وو. له بلې خوا ایران په منځني ختیځ کې د اچ انډیکس تر ټولو لوړه اندازه لري.
عزیزانو، په یوې بلې بریا کې د ایران زده کوونکي وتوانېدل د 2022 میلادي کال د اختر فزیک او د نجومو په 15 نړیوال اولمپیاد کې د سرو زرو د 9 مډالونو او د سپینو زرو د 1 مډال په ترلاسه کولو سره د نړۍ لومړی مقام ترلاسه کړ. په دغو مراسمو کې چې د ګرجستان په کوتایسی ښار کې ترسره شو، د ایران لس کسیزه ټیم چې د دوو ټیمونو په چوکاټ کې په دغو سیالیو کې ګډون کړی و، د نړۍ د 45 هیوادونو په 250 زده کوونکو کې د دوهم ځل لپاره د سیالیو لومړی مقام ترلاسه کړ. د سیالیو په دغه پړاو کې له ایران اسلامي جمهوریت څخه وروسته امریکا، کاناډا، جنوبي کوریا، هندوستان، برازیل او تایلند هیوادونه دي. په یوې بلې بریا او د ټکنالوژۍ په حوزه کې د سویډن محققان د ایران د یوه څیړند او د کار رامنځته کوونکي سری مهرداد رفعت په ملګرتیا سره د سرکوزیا د خنزیر له پوستکي څخه د قرنیه یو امپلنټ ابدا کړي چې په یوه ازمایښت او ټیسټ کې په بریالي ډول د شلو رندو یا د کمزورو نظر لرونکو کسانو د سترګو رغېدل او جوړېدل احیا کړي دي. دغه امپلنټ له ایواني کولاژن پروټین څخه جوړ شوی او د انسان قرنیه ته ورته دی. د سویډن هیواد د لین شوپینګ پوهنتون محققان او د لینکو کایلایف ساینس ای بی شرکت څیړندو دغه امپلنټ د انسان د ډالۍ شویو قرنیو لپاره د ځای ناستې او له جراحۍ یعنی آپریشن څخه د کمې تهاجمي یعنی یرغلی زرودې د ځای ناستې کولو لپاره ابدا کړی دی. د سویډن د پوهنتون محققان هیلمند دي چې د لومړنیو ازمایښتونو نتیجې له هغو کسانو سره چې ړاندې دي یا نظر یې کمزوری دی مرسته وکړي. د څیړنې ستر محقق پروفیسر نیل لاګالی وویل د ترلاسه شویو نتیجو پر اساس د ژواک یوه ماده ابدا کولای او هغه د انساني امپلنټ په توګه کارولی شو. دغه چاپیریالي ماده په طبیعي ډول تولیدولی او تر 2 کلونو پورې ذخیره کولی شو. په دې ډول د اهدایی یعنی د ډالۍ شوې قرنیې د جوړښت کمښت او د سترګو د ناروغانو لپاره درملنې ته رسیدل له منځه ځي.
رانو مینوالو د لینکو کیر لایف ساینسز ای بی د شرکت ستر اجرایی مدیر او محقق مهرداد رفعت پوینا چې دغه امپلانټونه تولیدوي، ډیره هڅه شوې ده چې دغه اختراع په پراخه توګه او په ارزانه بیه د ټولو خلکو لپاره برابر شي او لاسرسی ورته ولري. په همدې دلیل له دغه ټکنالوژۍ څخه د نړۍ په ټولو سیمو کې استفاده کولی شو. د امپلانټ اصلي ماده له اقتصادي پلوه د سپما وړ او په ټوله دنیا کې د خوړو په صنعت کې د یو جانبي محصول په توګه د لاسرسی وړ ده. محققانو د کلاژن ړومبنی آزاد مالیکولونه تثبیت کړل چې د انسان په سترګو کې د امپلانټ په وړتیا سره یوه قدرتمنه ماده جوړه کړي. دغه تحقیق ته اړونده جراحیانې او آپریشنونه په ایران او هندوستان کې ترسره شول. دغه راز ناروغان له جراحۍ وروسته تر دوو کلونو پورې تر څارنې لاندې وو او د علمي تحقیق پر اساس له هیڅ مشکل او ستونزې سره مخامخ نه شول. د دغو ناروغانو د سترګو جوړښت په چټکۍ سره ښه شو او د هغوی د قرنیې زخامت او غټوالی او د راوتلو یې هم طبیعي حالت ومونده. د دغه تحقیق نتیجې په نیچر بایو ټیکنالوژي نومې مجلې کې چاپ شوې دي.
په نړۍ او په تیره بیا د ایران په شان ګرمو او وچو سیمو کې څه د پاسه 40% خلک له حد څخه زیات د خولې یا هایپر هیډروزیس له ستونزې سره مخامخ دي. خولې کېدل او د خولې بوی تل له ټولنې څخه د دغو کسانو د لیرې کېدا سبب کیږي او دغه چاره د کسانو په ځان باندې د اعتماد په اندازې په اغېز شیندلو سربیره د پوستکي د ناروغیو د رامنځته کېدا هم سبب کیږي. د دغه ستونزې د حل لپاره بېلابېلې رودې شته دي چې پکې د غدو یعنی ګلینډز جراحي کولو یا ترخوګونو کې د بوټاکس پیچکاري کولو ته اشاره کولی شو چې دغه رودې ډېرې تهاجمي او یرغلیزې دي او د انسان د بدن په طبیعي کرچار کې ګډوډۍ رامنځته کوي. په همدې لړ کې د ایران د صنعتي شریف پوهنتون چې د ایران یو مطرح او مشهور پوهنتون دی، محققان د داسې جامو او لباس په طراحي کولو او ډیزاین کولو بریالی شوي دي چې د خولې یعنی عرق ضد خاصیت لري. دغه جامې په ښه ډول د خولې بوی جذبوي. د ایران د تهران د صنعتي شریف پوهنتون د محصلینو او فارغ التحصیلانو له 1400 هجری لمریز کال یعنی له 2019 میلادي کال څخه په یوه پوبنسټ شرکت کې د پرمختللي جامع یا لباس په زمینه کې خپل فعالیت پیل کړی دی. دغه شرکت چې د پوهنتون د پارک علم او ټکنالوژۍ غړی دی، د په ایران کې د لومړي ځل لپاره د خولې یعنی عرق ضد د لباس وړاندې کوونکی او پراختیا ورکوونکی دی.
کوال فابریک د ټوکرو داخلي برخه چې د انسان له بدن سره په ارتباط کې ده، له اوبو سره علاقه لري او د خولې د جذبې دا سبب ګرځي. خو د جامو بهرنۍ برخه بیا اوبه نه خوښوي او اصلي لباس ته د خولې د وتلو مخه نیسي. د غراز دغه ډول لباس یا ټوکر لوړ تنفس لري او ورڅخه هوا او د اوبو بړاس په اسانۍ سره تیریږي او سړی گرمی نه احساسوي. د دغه ټوکر په طراحي کولو کې د هغه انټي بکټیریل کې دا خاصیت ته هم پام شوی دی. د دغه لباس او ټوکر په داخلي برخه کې هم سوپر جاذبونه شته چې د خولې بوی جذبوي. د ویلو دا چې په دغه لباس کې ټول استعمال شوی مواد د ایران په داخل کې تولید شوی دی. دغه راز دغه پوه بنسټه محصول د تجارتي کېدا پړاو ته رسیدلی دی او حاضر د ما د فارس خلیج د څنډې عربو هیوادونو ته د دغه محصول د صادرې دلو شرایط هم برابر شوی دی.
د تهران رادیو ګران اوریدونکو د نوښتونو په نوم د دغه پروګرام وختم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دم تاسو له حضور اجازه غواړم.
روغ رمټ او خوشحاله اوسئ. د افغان خبریالانو خبرګونونه د تهران رادیو ډیرو خوږو محترمو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو ته پته ده، په دې وروستیو کې د رسنیو د خپلواکۍ د ملاتړ نړیوال بنسټ له خپل نوم لړه د افغانستان نوم لری کړ، چې دغه چارې په افغانستان کې په تیره بیا په رسندوی ټولنو کې سخت غبرګونونه راپارولي او دغه کار یې د افغانستان د رسنیزې ټولنې په تاوان ګڼلې دی. د افغانستان په ختیځ کې هم خبریالانو په دې اړه اعتراضونه کړي دي. په جلال آباد کې زموږ د تهران رادیو خبریال ښاغلی آصف شینواری د ختیځو سیمو د خبریالانو د غبرګونونو په اړه یو تفصیلی رپورٹ برابر کړی چې پکې د هغوی نظرونه هم راټول کړی دي. نو د خبرونې په دې برخه کې د هغوی رپورٹ ته ستاسو پام راغواړو.
افغانستان په ختیځ کې رسنوالو او رسنیزو بنسټونو د رسنیو د خپلواکۍ ملاتړ نړیوال بنسټ د وروستۍ پریکړې په اړه بېلابېل غبرګونونه ښودلې دي. افغانستان چې په تېر نظام کې د دې بنسټ غړیتوب ترلاسه کړی و، اوس یاد بنسټ له خپل نوم لړه د افغانستان نوم لرې کړ. د افغانستان په ختیځ کې خبریالانو او رسنیزو بنسټونو د رسنیو د خپلواکۍ د ملاتړ نړیوال بنسټ په هغه پریکړه چې د دې هیواد نوم یې له خپل نوم لړه لرې کړی، سخت غبرګون ښودلی دی. د دې سیمې خبریالان وایي په افغانستان کې رسنۍ دا مهال د نړیوالې ټولنې لاسنیوي او مرستې ته تر بل هر وخت ډېره اړتیا لري او باید نړیوال یوازې پرې نږدي. دغو خبریالانو دغه راز وویل. د دې خبر په اورېدو خواشینی او غوښتنه یې دا ده چې یاد بنسټ پر خپله دې پرېکړه له سره غور وکړي. د خبریالانو پر وینا د رسنیو د خپلواکۍ د ملاتړ بنسټ دا پرېکړه د دې ښکارندوی کوي چې دوی په قصدي ډول د رسنیو له ملاتړ لاس اخلي.
دا چې افغانستان د رسنیو د ملاتړ د نړیوال ائتلاف څخه د افغانستان نوم حذف شوی ده، دا واقعي ټولو رسنوالو ته دا یو د اندېښنې وړ موضوع ده او خوشنوونکې ده. زموږ غوښتنه دا ده چې نوی حکومت او اداري د رسنیو برخې ته پام ډېر کړي ترڅو بیرته نړیوال ائتلاف غړی پاتې شي او تر څنګ خپل هغه اعتبار چې بخای لره وساتل شي.
د افغانستان د پاره موږ باید ووایو چې تر ډیره پورې بد خبر اومده ده چې د افغانستان نوم له دایل څخه وځي او په هغه حالت کې چې موږ د نړیوالو زیات سپورت ته اړتیا لرو. په داسې وخت کې نړیوال زموږ سره په نورو برخو کې مرستې کوي، یا هغه ته موږ په ایمرجنسي حالت کې ضرورت لرو، ولی اوس حالت کې د میډیا او هغه د ملاتړ چې خپل د افغانستان د خلکو د پاره دی هغه دا دی چې نړیوال باید د افغانستان د میډیا نه ملاتړ وکړي.
رسنیو د ملاتړ نړیوال اختلاف څخه د افغانستان د رسنیو وتل د پواکت سره یو ستره تیروتنه او د دې هیواد ته نه پاملرنه ده چې زمونږ په رسنیو باندې یو ډول نیوکه چې هم په دغه ټولنو کې کیږي، بلکې رسنۍ یو ستر بنسټ دی چې دا خلکو ناخوالې راخلي او د میډیا سوشل میډیا او د راډیو او تلویزیون د لارې خپروي. که دغه ملاتړ ونه شي او ملاتړ موږ ونه لرو نو وروسته به پاتې شو، زموږ هیواد به هم ډېر
نظر د افغانستان څخه د رسنیو د لاس نیول چې د لاس واخلي او موږ همداسې په دې بد حالت کې پرېږدي، دا ډېر بد خبره نه ده. یعنی موږ ډېر ورته ضرورت لرو. اوس همدا یو سوشل میډیا او د میډیا او رسنیو له لارې موږ کولای شو چې خپل غږ نړۍ ته ورسوو، خلکو ته ورسوو چې زموږ دا غږ واوري، ځکه چې موږ په دې افغانستان په ډېر بد حالت کې دی. موږ د خلکو ورته نور
داسې ووایم چې د افغانستان وتل د نړیوالو له ائتلاف څخه دا یو خواشینونکی خبر ده د افغانستان لپاره، بلکې د ټولو وګړو لپاره، ځکه چې افغانستان خپله اوس په یو بحراني حالات کې قرار لري. نو که چېرته زموږ سره نړیوال هم لاسنیوی ونه کړي او افغانستان دغسې نور هم شاته پاتې شي، نو راتلونکی یعنی فکر نه کوم چې ښه راتلونکی به زموږ
په دې باندې موږ سخت خفه یو، پریشان یو، ځکه همدغه ائتلاف وو چې د دې د رسنیو کوم مشکلات به دوی بالته په سټیجونو باندې په نړیوالو دغه کانفرنسونو کې یادول، یو څه دغه به راتله پکې تغییر به راته زموږ په ژوند زموږ په رسنیو باندې، خو چې دې نه موږ بې برخې شو نو ستونزې به لا هم زیاتې شي.
برخې ترقی په ځانګړې توګه په رسنیو برخه کې چې اوسنی ائتلاف کمتر کړ رامنځته کړو، دا به د افغانانو په ځانګړې توګه د رسنیو د استازو مشکلات نور هم زیات کړي. هغه غږ چې توقع کېده نړیوال بیا اوري او د دې لپاره بالاخره یو حل لار پیدا کېږي، دا نو د رسنیوالو هغه تمایلات کموي. هیله دا ده چې په دغه برخه کې له سره غور وشي او دغه مشکلات حل شي.
موږ څنګه چې تمه درلودله چې افغانستان به د رسنیز ډګر کې کوم سخت حالات سره مخ دی، نړیوال به زموږ لاسنیوی کوي، ما متاسفانه چې هغه ائتلاف کې موږ ګډون درلود هغه نه موږ ووتلو، او دا یو ښه زیری نه دی. زه دغه حالت کې دوام ولري د افغانستان رسنۍ به په بشپړ ډول له منځه لاړ شي، بیان ازادي به سخت حالت سره.
زه فکر کوم چې دغه کوم نوم چې له دغه لیست وتلی دی د افغانستان رسنۍ به خاص ډول شته خبریالانو ته به ډېر تاوان ورسوي، ځکه موږ په لویه کچه باندې یعنی په نړیواله کچه باندې موږ یو ملاتړ د لاسه ورکوو. په اوسني حالت کې د افغانستان رسنۍ دغه ډول یو بنسټ او یو یو البته یو ادرس ډېره اړتیا لري. زه فکر کوم
سومره چې موږ له نړیوالو ائتلافونو څخه وځو هماغومره موږ منزوي کیږو، دا ملک منزوي کیږي. نو دا په داسې حال کې چې ټوله نړۍ وایي چې افغانان یا په افغانستان کې خبریالان او ژورنالیستان د نهایي تهدید لاندې دي، نو په دغسې حالاتو کې د نړیوالو ائتلافونو نه وتل د افغان خبریالانو
شخصا هغه پاتې ژورنالیستانو ته چې دلته په افغانستان کې پاتې دي یو بوګنوونکی خبر دی. یعنی ژورنالیستان په عموما په دنیا کې د بې پرې او خپلواکي توپ حیث باندې ځان پیژني او ځان ګڼي، د څوک ستونزه ورسره پیدا کړي هم ځان داسې ګڼي چې موږ په نړیواله سطح هم ځینې اتحادیې لرو چې زموږ د ملاتړ او حقوقو ملاتړ به کوي. نو د دغه اتحادیې نه د افغانستان نوم واته موږ دپاره بوګنوونکي دي او موږ مطلب تشویش کوي.
ډېره مننه. دغه خبر په اورېدو سره رښتیا خبره چې زه په خپله ډېر زیات خفه شوم، ځکه موږ یو تمه لرلې، یوه هیله م لرله چې موږ په نړیواله سطحه باندې هم یو نهاد سره ثبت یو، دغه نهاد د لارې به موږ سره مرسته کوي، ځکه دغه افغانستان ژورنالیستان او خبریالان چې دي اوس وخت کې په ډېر بد وضعیت کې دي، بد حالت کې دي. نو په دې باندې ډېر زیات خفه یو، هیله مو دا ده چې داسې یو کړنه ترسره شي، مثلا د افغانستان د ژورنالیستانو اتحادیې د خوانه یا هغوی ته مثلا هلته قناعت ورکړل شي، هغوی سره په دې باندې وغږېږي چې تر څو بېرته په دغه اتحاد
د ختیځ حوزې خبریالان او رسنیز بنسټونه په افغانستان کې د رسنۍ او رسنوارو د حقوقو د ملاتړ لټولو هم غواړي چې یاد بنسټ دې ته اړ باسي چې خپل پریکړه بیرته واخلي او په افغانستان کې د رسنیو څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي او د فعالیت د دوام لپاره چټک ګامونه پورته کړي. د طالبانو د موقت حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت هم د رسنیو د خپلواکۍ ملاتړ نړیوال بنسټ د دې پریکړې پر وړاندې خورا جدي خبرګون ښودلی دی. د یاد وزارت سلاکار او ویان عبدالمتین قانی دا پریکړه سیاسي او یو اړخیزه بللې ده. نوموړي ویلي چې نړیواله ټولنه غواړي په دې ډول پر موجوده نظام فشار وارد کړي او د ده پر وینا رسنیو ته د معلوماتو ورکولو او معلوماتو د هغوی د لاسرسي پروسه هم ګډوډه کړي.
و این یک نوع وارد کردن فشار علیه نظام امارت اسلامی افغانستان است. میخواهند یک نوع فشار سیاسی وارد کنند، روند دسترسی به اطلاعات را مختل بسازند، روند آزادی بیان را مختل بسازند.
که څه هم چې په افغانستان کې د تیر رژیم د سقوط وروسته په رسنیز ډګر کې ګڼې ستونزې رامنځته شوي او د دغو ستونزو له امله د ګڼ شمېر رسنیو دروازې تړل شوي، خو یو شمېر د نظر خاوندان په دې باور دي چې افغان رسنۍ اوس مهال د نړیوالې ټولنې ملاتړ او لاسنیوي ته ډېره اړتیا لري. محمد آصف شینواره، تهران راډیو، جلال آباد.
اوریدونکو، دا د افغانستان په ختیځو برخو کې د رسنوالو او رسنیزو بنسټونو لخوا د رسنیو د خپلواکۍ د ملاتړ نړیوال بنسټ د وروستۍ پریکړې په اړه د غبرګونونو په باب د تهران رادیو د خبریال مفصل رپورټ چې تاسو له تهران واورید، په دې هیله چې د خوښي او استفادې وړ مو ګرځېدلې وي. نو ما ته هم په همدې ځای اجازه راکړئ. د الله پامان.